په پېښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه. دروغو خبرونه له مجید بابراو.
سحر مو بخیر اور بے نمشال خبرونو سرټکی. گورنر مہتاب احمد خان سبہ قبیلی تخ پولیسی متدستنولو او د باڑی بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. افغان چارواکی وایي چې په بلخ کې د هند په کونسلګرۍ د وسلوالو برید پای ته رسیدلی. سعودي عربستان ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات ختم کړي دي. خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلی ته خپل سیمه ته د ستنېدو او د باړې بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. تیر ورځ د خیبر قبیلی سیمې په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مهتاب احمد خان دغه اعلانونه وکړل.
آج میں باڑہ کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑے د سپاہ کے بلے د کڈوالو خپل کورونو تا په باعزت توگا د جنوری د 12 نیټه نا ستنیدو اعلان کوم او د فبروری وډومبای نیټه نا د باڑے تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. امن او سکون او ترقی او خوشحالی د یو نوی سحر آغاز دی.
نئی صبح کا آغاز ہے.
گورنر په دې موقع د یو عرب روپو په لګښت د باړې په بازار کې د یوې میونسپلټۍ د هنګامي امدادي دفتر د یوې سبزی منډۍ د بسونو د اډې او د یو سټیډیم جوړولو اعلان هم وکړ. د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د کمیټې مسترد کړې ده. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د سرتاج حدیث په مشرۍ کې د دغه کمیټې غړیو د رواني میاشتې د لومبۍ نیټې نه د اوو واړو قبایلي سیمو دورې پیل کړي چې د هرې مکتبې فکر خلکونه د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه تجاویز راغونډ کړي. دغه کمیټې تر دا مهال د باجوړ او مومندو قبایلي سیمې دوره کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي رهداري په اړه د یوې ټولګوندیزې غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تېر ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي رهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر ضد یو متفقه لاحې عمل جوړول دي. ښاغلي خټک زیاته کړه چې په دې منصوبه کې د وړو صوبو په خاصه توګه د خیبر پختونخوا حق تلوي کیږي. دوره د مخکې پرویز خټک ویلي و چې که په دې منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل حق ورنکړل شو نو د یادې صوبې نه به دغه رهداري تېرېدلو ته پرېنږدي. ښاغلي خټک د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه راوبلي چې پکې په دې منصوبه خبرې وشي. د کوټې ښار پولیس وایي د دغه ښار په سریاب سړک له بیبینالي زیارت سره سیرمه تېر ماښام د پولیسو په یوه پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناست دوه پولیسو سرتېري وژل شوي دي. د پولیسو په خبره وسلوال تر پېښې وروسته په تېښته کې بریالي شوي دي. خو دوی په شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او لږ تر لږه 10 مشکوک کسان یې نیولي دي. د برید ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د کانال د څلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تېر ورځ مازدیګر 4:30 بجې د پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. مشرقیوال وایي چې دغې نښتې یو نیم ساعت دوام وکړ. په نښته کې یو تن پولیس ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه رسنو ته څه نه دي ویلي. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کونسلګرۍ وسلواله حمله پای ته ورسېده. د بلخ والي عطا محمد نور پرون په فیسبوک د حملې د پای ته رسېدو خبر تایید کړ او وی ویل چې د افغانستان د خلکو اصولي دښمنانو کړی وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات وویل چې حمله څلورو تنو وسلوالو کړی وه او ټول وژلې شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دوه امنیتي کسان هم وژل شوي دي. سعودي عربستان له خپل سیمه ایز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د تیر اتوار په ورځ ناوخته د دغې تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړو. په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته په 48 ساعته کې د ملک پرېښودو مهلت وکړ او په تهران کې د سفارت په ودانۍ د برید وروستو یې خپل ټول سفارتکار واپس راوغوښتل. د ریاض او تهران ډیپلوماتیک روابط په سعودي عربستان کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د پانسۍ وروستو خراب شول. بلخوا تېره ورځ د سعودي عرب نږدې اتحادي هیواد متحده عرب امارات ایران کې خپل سفارتي موجودګي ټیټي کچې ته کوزه کړه. د دې په ځواب کې ایران هم د متحده عرب امارات نه خپل سفارتکار واپس راغوښتي دي. بحرین او سودان هم ایران سره خپل ټولې سفارتي اړیکې ختمی کړي دي. او وروستی خبر دا چې یورپي هیواد سویډن ډنمارک سره په خپله پوله په دې موخه د خلکو د شناختي اسنادو پلټنې پیل کړي دي چې هغو مهاجرینو د ورتګ مخه ونیسي چې پکې د ګڼ شمېر مهاجرینو تعلق د شام، عراق او افغانستان سره دی. دا پلټنې چې پرون پیل شوې تمرکز یې په هغو مسافرو دی چې د ډنمارک نه سویډن ته د ریل ګاډو، بسونو او کښتو له لارې داخلیږي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر جنسای باړې ته د خپل سفر پر مهال د سپاه قبلي د خلکو کورونو ته د بیرته لیږلو د باړې بازار په مکمل توګه د خلاصولو اعلانونه وکړل. د سیمې اوسیدونکو له دغه حکومتي اقدام خوښ دي او هیله مند دي چې مهمې مسلې به حل شي.
د روډ مسالم دو، سکول مسپتول مسالم دو، بجلی او بو مسالم دو، ان شاء الله دا امید لرو چې ضربه مسالې حل شي.
په فاټا کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف بیا پرون په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکه کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې دوی له دیوال سره نه لګوي. او د اسلامي دولت وسلواله ډلې له منګولو خلاص شوه. د پېښور یو سیدونکې مشال ریډیو ته خپل کیسه کوي.
اسلواله توپک ما کې وو بلګاری ته واچولم او ټول کې ورتاو شو تر دې ته وتلې لاسونه ته باندې
ونیس. پروګرام پام کوه هم اوري هله ده له مشال ریډیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون د خیبر جنسای په باړه کې د قبایلو یوې جرګې ته په خپل وینا کې وویل چې د روانې میاشتې د 12 نیټې نه به د سپاه قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د بیرته لیږلو لړۍ پیل شي. نوموړي همداراز ویلي چې د فبروري پر لومړنۍ نیټه به د باړې بازار په مکمله توګه خلاص کړل شي. پر دې سربېره گورنر هم په باړه کې د یو نوي مارکیټ جوړولو او د نوو کارخانو لګولو ژمنې هم وکړې. دا په داسې حال کې ده چې باړې ته ستانه شوي خلک لا هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله سر ټکوي. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د ګول پورز د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسای د باړې دوره وکړه او هلته یې ویلوې جرګې ته وویل
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زه د باړې د سپاه قبیلی د کډوالو خپلو کورونو ته په باعزت توګه د جنوري د 12 نیټې نه ستنېدو اعلان کوم او د فبروري وړومبۍ نیټې نه د باړې تجارتي مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. او دا یوازې تجارتي هلو زلو آغاز نه دی بلکې دا د خوف او د دهشت په تورې شپې د ختمولو او امن او سکون او ترقۍ او خوشحالۍ د یو نوي سحر آغاز دی. نوموړي زیاته کړه چې دلته به د یو ارب روپو په لګښت یو جدید بازار جوړولی شي چې په دې کې به میونسپل کمیټې دفتر، ریسکیو 1122، سبزی او د میوو منډۍ، ترانسپورت اډه، سټیډیم او داسې یو شمېر نور سکیمونه شامل وي او د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به ګامونه پورته کولی شي او د باړې نه تر تیره پورې به سړک هم جوړوي او په خواوشه 400 جربه ځمکه باندې به یو جدید انډستریل اسټیټ هم جوړوي. په دې مهال د باړې سپاه قبیلی یو مشر سلطان اکبر افریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسې شریک کړل.
مونږ په دا باندې ډېر خوشحال یو، یقینا چې دا کومې تېرې ستونزې وې د هغو ستونزو هم دا به اوس علاج شي او زمونږ دپاره به د واپسې یو ښه روښانه لار او زمونږ د ماشومانو د مستقبل دپاره به انشاءالله د دغې واپسې نه پس یو ښه پیغام ورکول کېږي.
د باړې یو بل مشر سهیل احمد افریدی وویل
اوس بیا د بوړۍ کلوېدل دا د دغزو د خلکو دپاره دا سري لکه بالکل هغوی یو نوی ژوند ورکول. مسالې ډېرې زیاتې دي خو سټپ بای سټپ به حل کېږي که نیکه وکته شي. اوسه پیرې د روډ مسلام دو، سکول مسلام دو، اسپتال مسلام دو، بجلی مسلام دو، اوبو مسلام دو، مسالې ډېرې دي. انشاءالله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
یاد دی وی چې باړه خواوشه اوه کاله پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړی شوه او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي او یوازې سپاه قبیله د ستنېدو نه رایساره کړی شوې وه او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي وو چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ او نور مهم وسلوال د تاسو قبیلې سره تعلق لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت یې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولی دي هغه به د 2,00,000 روپۍ جرمانې په صورت کې پوره کوي. خو اوس دغه جرمانه ورته معاف کړی شوه او دوی خپلو کورونو ته ستنېدی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د قبایلي سیمو پر پرمختیايي چارو 15 روپۍ لګولې دي. دا چې دغه پیسې د قبایلي ولس ته خیر ښېګړې پر کومو کارونو لګول شوي او د سیمې خلک ترې څومره مطمئن دي، دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو.
د سفران وزارت د تیر اتوار په ورځ ویلي دي چې دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ په ذریعه یادو سیمو کې لګولې دي. دا چې دغه پیسې په کومو برخو کې لګېدلې دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د پلاننګ او ډیولپمنټ د څانګې اډیشنل سیکرټري یوسف رحیم وای
بارہ 13 مختلف سیکٹرز دی، ایجوکیشن دی، ہیلتھ دی، ایگریکلچر دی، اریگیشن دی، لائف سٹاک دی، ڈرنکنگ واٹر سپلائی، دین علاوہ فشری دی پر دے کے، فارسٹری دی پر دے کے، لائف سٹاک دی پر دے کے، چکن کیسن کر اسی دا اینو ڈیولپمنٹ پروگرام لان دے ہا کے پر دے مختلف سیکٹرز کے لگی دا رہے.
خو پر خیبر قبائلی سیما کی دا فاٹا گرینڈ الائنس جنرل سیکٹری بازار گل افریدی بیا دا حکومت دا دعوی ردوی او زیاتوی
گراؤنڈ باندھ سے سنوی نو البتہ باڑیسرا اور جمروت پتیا لگو کے لگ سکت میگا پروجیکٹ منگ پر سرگو نہیں یہ مسورہ بے وطری کے بعد پروجیکٹ سے پاگے باندھے کیا تیار شروع مک کے انقلاب نمک کے پاگے کام نے شروع بند آتے خیبر کے تخن شیور جمروت نہ متنو پورے دا روڈ دام ون روڈ دورے نرے اور نور دا سے زمین پر نظر بانے سے نرہ جی.
دا چې وفاقی حکومت د ترقیاتی کارونو دعوی کوي او ولس وایي چې دغه ترقیاتی کارونه یې نه ترسره کیږي، د دې د کره کتنې ذمہواری د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د وزارت لپاره د جوړې شوې قائمه کمیټې ده. د دغه کمیټې د مشر د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان د غړي جمال الدین نمو پوښتنه وکړه چې رښتیا څه دي.
د عوامو دا خبره غلطه ده چې هیڅ کار نه دی شوی، کارونه څه نه څه شوي دي، او د حکومت خبره دا غلطه ده کنه چې موږ ښه کارونه کړي دي، هلته مو بالکل آبادیان راوسی دي، بالکل ترقی کارونه شوي دي. نو د حکومت دا خبره بالکل غلطه ده، دومره کارونه ندی شوی لکه څنګه چې څومره حکومت دعوی کوي چې د موږ د جنسې کې وړوکې کلا رکھتے د دین را واخلا د فاټا سیکریټ والا ور سره شامل کا داس رازر از تر آرا پورې تا ټول والی دی او ټول بر کې برابر شریک هدي او بده کې ایس ونتا شک شو به نشته تر گورنر پورې.
د سفران د وزارت د دعوی تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې په 2012 کال کې سکم 2,00,000 روپۍ، په 2013 او 2014 کال کې سده پاسه 14,00,000 روپۍ او په 2015 کال کې 14,00,000 روپۍ د ترقیاتي کارونو په برخه کې لګولې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی زی خبرونی
سمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د فاټا سیاسي اتحاد په نوم د قبایلي سیاستوالو یوې ډلې پرون د پېښور په پریس کلب کې په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې وکړې. د مشرانو خبرداري ورکړل چې په دغه عمل کې د سیمې د سیاسي خلکو رائے ونه پوښتل شوې نو پر ضد به دوی په احتجاج لاس پورې کړي. له پېښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا قبایلی سیمو سیاسی گوندونو مشرانو دا وزیر اعظم لخوا جوړه شوې فاټا اصلاحی کمیټې مخالفت په دې بنیاد وکړو چې دا کمیټې کې صرف د حکومت مارات یا فتح خلکو رې اغېستی شي او دا سیاسی گوندونو غړي پکې نظر انداز کول شي. په دا غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي اخونزاده چټان، د عوامي نېشنل پارټي عبداللطیف افریدی او نثار محمد خان او دا فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند سره سره دا بالی ایجنسونا نور سیاسی گوندونو مشرانو او ملکانو هم گډون وکړو. اخونزاده چټان چې د فاټا سیاسی اتحاد صدر هم دی د غونډې په اخر کې وویل چې دوی به ډېر زر د کمیټې خلاف خپل تګلارا اعلان کوي.
او ودرولې دا د دې د عمل موږ مسترکو او موږ مطالبه کوو چې دا عمل به ختم کړي شي او یا د پنیکنتې په بنیاد باندې
دغه شان لطیف افریدی اول چې د پښتونخوا موجوده گورنر او د فاټا سیکریټ افسران قبایل په خپل مینس کې د خپل مفاداتو د پاره جنگوي خو دوی به په جمهوریت سیاسي او آئینی لار د دوی مخنیوي کوي.
موږ په پاکستان نه به حق نه لرو، موږ تاسو دې ته مجبوروي چې موږ د پاکستان نشو، موږ د پښتونستان یو.
دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په دې محل اول خیبر جنسی کې کچر سیاسي ګوندونو مشران او غړي دا کمیټې ته راونه بلل نو دوی به د دې په ضد لاریون کوي.
د خیبر په پروګرام کې چې سیاسي پارټي، وکلا، ټیچر، سټوډنټ، یوت چې دا ټول موږ بوزو او په زرګو خلک د نن امر پرګر چې بهر موږ په اجتماعي توګه باندې یو پروټیست وکړو او غولا دا وخوي چې ته 1500 خلک یې 1500 خلک بهر د مخالفت
دا یادونه ده چې فاټا سیاسي اتحاد د 28 ترمیم لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي، خو بیا د وزیر اعظم لخوا د قبایلي اولس رائے معلومولو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې د باجوړ او د مومند ایجنسۍ نه پس به اوس د خیبر ایجنسۍ خلکو سره ملاویږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک چې په دې وروستیو کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري اړوند د پاکستان د مرکزی حکومت پر پالیسۍ سخت نیوکې کړې دي، پرون ویلي چې پر یاده موضوع به په نږدې راتلونکي کې یو ټول ګوندیزه غونډه جوړوي. د نوموړي د څرګندونو تفصیل په تیره خپرونه کې په پېښور کې د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکړ.
وزیر اعظم پرویز خټک تېره ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وینا کړې ده د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه. وزیر اعظم پرویز خټک ویلي دي چې وزیر اعظم څو ورځې وړاندې په جوب کې چې کوم د مغربي روټ په نوم باندې د سړک د منصوبې افتتاح کړې وه، هغه د سره د پاکستان چین اقتصادي راهداري ته انشا نه ده. د پاک چین اقتصادي راهداري کې کوم جزئیات دي، د ګیس پایپ لاین دی، ایل این جی لاین دی، اپټیک فایبر دی، یا نور صنعتي پارکونه چې کوم دي نو هغه هم په دې کې نه دي شامل. وزیر اعلی پرویز خټک چې کوم دی نو دا خبره هم وکړه د خبرپاڼې ته مخه کوم چې موږ ته راغلي ده چې د پاک چین اقتصادي راهداري په لړ کې تل وفاقي حکومت چې کوم دي نو دروغ ویلي دي او د دې منصوبې ټول جزئیات چې کوم دي هغه د نورو ژبو نه پټ ساتلي دي. په دغه لړ کې چې چین ته کومې دورې شوې دي نو په هغې کې صرف د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دي هغه غیر د ځان سره بوتلی دي. وزیر اعلی پرویز خټک د دې خبرپاڼې تر مخه د وفاقي حکومت ته دا غوښتنه کړې ده چې د دې منصوبې په اړه کې څومره معلومات دي هغه دې راښکاره کړی شي. وزیر اعلی پرویز خټک دا وویله چې موږ به د خیبر پښتونخوا نور سیاسي ګوندونه لکه د جمعیت علما اسلام کې ذکر شوی په دغه خبر پاڼه کې دغشان د عوامي نېشنل ګوند ذکر په دغه خبر پاڼه کې شوی دی. دغه ټول سیاسي ګوندونه هم موږ په اعتماد کې اخلو د دې لپاره عمل دغه کو جوړو او په خبر پاڼه کې دا غوښتنه هم کړې ده چې د شریکو ګډو شورا چې څنګه سی سی آی چې ورته ویلی شي په هغې کې دې دا پاکستان چین اقتصادي رهبرۍ دا منصوبه راپورته کړې شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرڅ اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو د اردن کوټ امریکا د دفاع وزارت ویان په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کیمپ حمله تایید کړی او ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته پکې زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې پرون دوشنبه د امریکا د ملکی قراردادیانو پر کیمپ انتحاري حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به ګډون پکې وکړي جوړ شي. تفصیل د فرشته جلال زای پر رپورټ کې.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکی قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پینټاګون ویاند جف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لاره ایستلې وه. د جف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل سوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل سوی او دیارلس تنه زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمیر څلور دېرش دی. حمله کوونکی په خپله هم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پینټاګون ویان جف ډیویس ویلي چې د ناټو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړې او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځ په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. خو جف ډیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قمندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حملې هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمني پوځ په خپله ویبپاڼه ویلي چې په پیښه کې دوه عسکر سرسري زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تېرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمي چاودنې په داسې حال کې کېږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې شایي وسلوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په یولسمه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرای وسلوال بریج چې وړمش په پیل شوی و پرونی هم دوام ولرلو د دریو تنو وسلوالو په وجل کې دوه سر پای ته رسیدلې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو د دوام علت په سیمه کې د ملکی تلفاتو څخه مخنیوي و. د بلخ د سرپرست والی ویان منیر احمد فرهاد وایي په دغه پیښه کې د هند کونسلګرای هیڅ سوا ډیپلوماټیک مامور ته مرګ ژوبلا نه ده وختي. له مزار شریف څخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ راکوي.
د دوشنبه په شپه نږدې نه بجې څو تنه وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې دوی درنې بمی چاودنې ترسره کړې او وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال روس د هندستان قونسلګری ته څیرمه په یوه تشه حوالی ورننوتل او پکې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوالې جګړې ته د تېرې شپې تر لسو بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې شپږ افغان پوځیان او درې تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وختي. د حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډو ځواکونو، د پولیسو د خاصې قطعې سرتیرو، د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وې مخالفې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پیښور اوسیدونکي قیوم خان وایي د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو د پیسو لپاره تښتولی و. د ده په خبره کورنۍ یې یادې وسلوالې ډلې ته 25,00,000 روپۍ ورکړې او له ولکې یې راخلاص شو. قیوم خان زموږ له همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې یې اوري.
د پیښور یو کم 50 کلن قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په 28 نیټه د خپلې نوکرۍ په سلسله کې کابل ته روان و چې د ننګرهار ولایت د مارکو سیمې سره نږدې د ده په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو 4 وسلوالو وتښتولو. مشال ریډیو سره په خبرو کې قیوم خان د خپلې تښتونې حال څه په دې ټکو شریک کړو.
د تورخم او د جلالآباد درمیان چې دا چې کوم هایوې ده مارکو په دې کې ما دا واقعي کار کولو تورخم چې کله روان شو مونږ د مارکو ته ورسېدو دا وخت 6 او 12 بجې په دې دوران کښې بس یو ګاډی مخې ته شو وسلوالو مونږ باندې ټوپک په ما کېښو کوزي کړم او بل ګاډي ته یې واچولم ګاډی روان کړو داسې مخ په جلباد سایډ پټو کښې ورتاو شو سترګې را ته وتړلې لاسونه را ته بند کړه جیب نه چې سامان ټول را سره نه واخېسته د هغه پټو کښې چې کوم د مرغو یا د څه شي یا د چا د تلو اواز مې اورېدو باقي نور خو نه را ته کتلی کېده او لاسونه مې هم بند وو.
د قیوم خان نه مو پوښتنه وکړه چې وسلوالو ته د څه لپاره تښتولی وې؟ نو نوموړی وایي
زما د ترور زامنو ته یا چاته چې ټلیفونونه کړي هغې ته خو ډېرې زیاتې پیسې ویلې، چاله شپږ کروڑه ویلې، چاله 10 کروڑه ویلې، چاله 15 کروڑه ویلې، چاله 1 کروڑ ویلې. پاکېده د ځوان اواز به م را تلو او د بمباری اواز به م را تلو، بلکې یو ورځ به خو ډېره نږدې بمباری وه چې کوم موزه کې مونږ راتلو هغه سمسې غرونه داسې وو نه ټول خوځېده هم پره کښې به دا وو چې اوس به ملالۍ اوس به مولي.
د قیوم زوی عثمان قیوم نه مو وپوښتل چې کله یې د پلار د تښتونې خبر واورېدو نو څه احساس یې کولو؟
بس ټینشن خو دومره غټ ټینشن چې هغه وی وي مړی نه وي او جړی وي. مونږ له خلکو ویل چې تاسو به هېڅ هم نه کوئ، تاسو خپل فون زم بند کړئ، چا سره رابطه بالکل کوئ یې مه، یعنې دې کښې ستاسو پپه له خطره کېدای شي. که نه
د قیوم خان مېرمن حنا قیوم وایي چې بیا یې 1,00,000 روپۍ افغانستان ته واستولې او د هغې نه یوه اونۍ نه پس قیوم بیا جلال آباد کې خپلوانو ته حواله کړل شو.
5 کروڑ بیا 3 کروڑ بیا هغې نه پس چې دی 50 لاکھ ته راغلل پکې 30 لاکھ شو. نو بس دا لکه ډیمانډ هغوی راټیټېدو دغه لکه ما ورکړی وی او باقي قرض مو اغسته او کورس کې سامانونه مو خرڅ کړو. ما څه خپله سونه مو نه خرڅه کړه. 45 کسانو نه دغه 1 لکھ روپۍ راجمع.
تر دا مهال پورې د قیوم خان د تختونې او د هغه نه د پیسو اخیستو په اړه افغان او پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9:30 کېدونکې دي. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلی ته خپلو سیمو ته د ستنېدو او د باړې بازار ته بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج دیس په مشرۍ کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټي مستند کړی ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي راهدارۍ په اړه د یوې ټولګوندیزي غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تیر ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي راهدارۍ منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه رد بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر ضد یو متفقانه عمل جوړول دي. د کوټې ښار پولیس وایي د ښار په سریاب سړک تیر ماښام د پولیسو پر یوې پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناست د پولیسوالا وژل شوي. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال دعوه کوي چې تیر مازیګر د بټي کوټ ولسوالۍ کې د حکومت وسوالو مخالفینو د پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې د پولیسو په دوامي برید کې 15 تنه وسوال وژل شوي دي. وسوالو تر دې دمسه ندي ویلي. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کنسلګرۍ وسوال حمله پای ته ورسېده. سعودي عربستان له خپل سیمه ییز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسای ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. یورپي هیواد سویډن ډنمارک سره په خپله پوله په دې موخه د خلکو د شناختي اسنادو پلټنې پیل کړي دي چې هغو مهاجرینو ته د ورتګ مخه ونیسي چې پکې د ګڼ شمېر مهاجرینو تعلق د شام، عراق او افغانستان سره دی.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوریده. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورسپان خپل اداریو کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیک کړی دی. اوی جمعیت علماء اسلام فیډل د حکومت اتحادی کون دی خو په پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې له خپل مخالف پاکستان تحریک انصاف سره یو کېدل د دې خبرې دلیل دی چې په دې منصوبه کې سنا سلانجم موجود ده چې د حکومت خپل اتحادی پرې هم د حکومت مخالفت کوي. د ادارې په وینا چې په دې منصوبه باندې له اول ورځې د 4 صوبو لخوا تحفظات را روان دي کومې له کبله چې حکومت سو ځله سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی دی او دې لړکی د تیر کال 25 مئی ټول ګوندیز غونډه هم رابللې وه او په دغه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خوله د دې منصوبې تایید کړی وو. اداریا اخر کې وایي دا منصوبه ډېر لویه منصوبه ده او د دې په وجه باندې د پاکستان تقدیر بدلېدای شي. نو اوس که په دې منصوبه باندې د کومې صوبې اعتراض وي یا ورته تحفظات وي نو باید چې حکومت د آئین او قانون مطابق دغه تحفظات لري کړی او حکومت لا دې اړخته سوچ کول پکار دي چې اخر ولی دا صوبې د دې منصوبې مخالفت کوي. ادارې زیاتوي چې د غرنګ په دې منصوبه باندې تحفظات لرونکو لا د مخالفت برې مخالفت نه ډډه کول پکار ده او د دې نه دي د کالاباغ ډیم منصوبه نه جوړوي ځکه چې دا یو داسې منصوبه ده چې د دین ملک ډېر لوی پرمختګ کولای شي. د دې ترڅنګ جنګرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې هر کال د ګیس کموالي له وجې کورنۍ صارفین د مشکلاتو سره مخ وي خو اوس داسې محسوسېږي چې په کوم تیزی سره د دې صارفینو په مشکلاتو کې اضافه روانه ده نو په راتلونکي وختونو کې به د یخنۍ په موسم کې صرف یو 2 ورځې لپاره خلکو ته ګیس میلاویږي. ورسپانه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې حکومت د ګیس لوډ شیډنګ لپاره وخت وټاکي خو د افسوس خبره دا ده چې د مقرر وخت نه علاوه هم گیس نه وی او خلق مجبورن یا خلرگی سوزوی او یا سلینډر استعمال وی. د اداري په وینا چې د لوډ شیډنګ باوجود حکومت هر میاشت د خلکو نه ډیر زیات بلونه اخلي او ولس شکایت کوي چې گیس یې استعمال کړی هم نه دی، خو د دې باوجود حکومت دومره زیات بلونه رالیږي. اداریا اخیری کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د خپل وعدو مطابق په دې مسله باندې د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي، ځکه چې دا د حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې ولسی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې د هند پټانکوټ پر پوځي اډه له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد له پاکستان سره د اړیکو پر څرنګوالي، او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې له فوټبال لوبې سره د افغانانو د مینې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې له اسرار عالم مومند اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان ډېر په ټینګار سره وایي چې د هند پټانکوټ پیښه د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ د سولې بحال شوې پروسه نشي اغېزمنولې. د تیر اتوار په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه اووه هندي سرتیري ووژل شول. د سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته چې د خالي په ورځ پیل شوه تر 15 ساعتو یې دوام درلود، چې په کې څلور ترهګر هم ووژل شول. دغه نښته د اتوار په ورځ یو وار بیا هغه وخت راپورته شوه کله چې د هوایي ځواک په یاد مرکز کې دوه ترهګر موجود وو او یوه چاودنه وشوه. ورمه ورځ پاکستان د غبرید وغندو او د سولې له پروسې سره یې یو وار بیا خپله ژمنتیا وښوده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وویل پاکستان هوډ لري چې د هندوستان او د دې سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له دې سیمې په بشپړه توګه ترهګري ختمه کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار د دې هیواد سرکاري اډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه به کیږي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښکاره پرمختګ لیدل کیږي. مقاله زیاتوي د دې هر څه باوجود د پټانکوټ برید د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ کمزورې اړیکې له خطر سره مخ کړي دي. تیره ورځ د هندوستان په پنجاب کې خلکو د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په ګوډاګې وسوځولو، او نوې ډیلی هم له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره نوره ژمنتیا وښایي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د هندوستان او افغانستان ترمنځ له فوټبال لوبې افغانانو ډیر خوند واخیست. د جنوب ایشیا فوټبال په پایلوبه کې کوربه هیواد هندوستان افغان لوبډلې ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او کپ یې په خپل نوم کړو. فوټبال چې د افغانستان خامی لوبه ده، که چیرې دغه فاینل میچ افغانستان ګټلی وي نو د افغانانو لپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره وي. افغانان چې د فوټبال لوبې سره د جنون تر حده مینه لري، د فوټبال خامی لوبډله یې د څلور لسیزو د جګړې باوجود مخ په وړاندې روانه ده. که څه هم د طالبانو په رژیم کې د فوټبال پر لوبه بندیز نه وو، خو د لوبغاړو لپاره اوږده پینټونه اچول او ګیره پرېښودل ضروري وو. د میچ پر وخت د خوشحالۍ په څرګندولو بندیز وو، او د میچ له شروع کېدو مخکې به په مختلفو جرمونو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل کېدې. نو هم له دې کبله د فوټبال لوبې ډېر خوند نه و پاتې شوې. خو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له ړنګېدو وروسته د کابل ګیر چاپیره د فوټبال میدانونه بیا آباد شول. په ګاډو د اروپایي فوټبال لوبډلو بینرونه لګېدل پیل شول، او د فوټبال خامی لوبغالی چې په وینو لمبېدلی وو ټرف یا د کبلو صادر پرې وغوړول شو. د افغانستان خامی لوبډله بیا منظم کړې شوه. کډوال افغان لوبغاړي بیا راوستل شول، او د لوبغاړو تربیې لپاره بهرني روزونکي وګمارل شول. په مقاله کې راغلي دي د تیر اتوار په ورځ د افغان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ له میچ ختمېدو وروسته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ، خو لا هم نه د معلومات چې برید چا اول کړی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپینې ماڼۍ د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو له امله اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې په بغداد کې پرون د مقتدر شیا ملا مقتدر صدر ګڼ شمېر پلویانو د سعودي عربستان پر ضد مظاهره کړې، او له خپل حکومت یې غوښتي چې له سعودي عربستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې وشلوي. سعودي عربستان په تهران کې پر خپله کونسلګرۍ تر حملې وروسته له ایران سره ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زین اورو.
د سپینې ماڼۍ ویان چاشار نس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي. موږ ته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقهیي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یوه تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک د تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراقي شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی و. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداری ورکړی چې د نمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یوه لاریون کوونکی معصومه صابر وایي زنایم خبره چې ولی باید سعودي عربستان دا کار کړی وي. دا کار یې د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبې په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر قنصلګرۍ حمله وکړه او اور یې ور واچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلی خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګرۍ حمله د توجیه وړ نه ده او غندلی ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماتانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته هم 8 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګرۍ حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی خو له تهران سره یې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
امریکایي نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وايي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو ته په کتو سره د امریکا د کانګرس غړي او د هغه هیواد رسنۍ باید په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مشرتابه تر پوښتنو لاندې ونیسي. د دې لیکنې مهمه برخه درته ورو. د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وايي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل په دې وروستیو کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې ولسمشر براک اوباما به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 9800 څخه 15500 ته کم نکړي. نوموړي زیاته کړې زه به غواړم چې تر هغې چې ممکنه وي په افغانستان کې دغه شمیر امریکایي ځواکونه ځای پر ځای وساتم. لیکن وايي نوموړي جنرال البته دا روښانه نه کړه چې هغه کوم کارونه دي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په ترڅ کې سرته رسول غواړي. لیکن کاږي د افغانستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې لا خراب شوی. له 2001 کال را په دې خوا اول ځل دی چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت سربیره د القاعده ډلې د بیا پورته کېدو خبرو اندېښنې راپارولې دي. د 2014 کال له فساده د ډکو انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د افغانانو د ملي یووالي حکومت د افغانستان د مهمو مسلو د حل په برخه کې غیر موثره واقع شوی. لیکن وايي د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې غټ هدف هغلته القاعده او د دغه ډلې ملاتړو ته ماتې ورکول دي. پر دې سربېره امریکا غواړي چې افغانستان یو وار بیا د وسلوالو پر پټنځای بدل نشي. خو د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو مصرفولو او د هغه هیواد په جګړه کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قرباني کولو باوجود امریکا لا هم نه ده توانېدلې چې هغه مهم اهداف چې ځانته ټاکلي ول ترلاسه کړي. لیکن کاږي ټاکل شوی چې جنرال جان کیمبل په نږدې راتلونکي کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. لیکن زیاتوی اوس وخت راغلی چې د کانګرس غړي او همداراز خبریالان د امریکایي ځواکونو له دغه لوړپوړي کمانډان څخه سختې پوښتنې وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اغا چیزیم دا شدگردی مکمل ختم است.
افغانان چونه باری؟ بیشک چونه باری؟
زینا دیر سخت را باری خیران یا هر چه که
دیشن زشت مکنه مسلسل تلیمی داره بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې د هند او پاکستان وزیر زمانو ترمنځ ورستی ملاقات په کتو لیکنه خبره کړې. وایي دا نه د روښانه چې آیا د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د اړیکو پراخوالي ملاتړ کوي او کنه. لیکنې د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څېړلې ده. تفسیر په امیر ساحل راکوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سره روان ول، نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي. ورسپانه لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ وو او په تیرو شاوخوا دولسو کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ. مودی چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو، نو د خپل لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و. شریف نوې ډیلی ته ولاړ، خو وروسته چې پاکستاني ډیپلوماټانو له کشمیري او بیلتون پاله مشرانو سره ولیدل، نو دې کار هند ته خوند ورنه کړ. همداراز مودی د نورو هندیو مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري. ورسپانه لیکي د دواړو هیوادونو کورني خندونه دواړه مشران بالعموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي. په پاکستان کې پوځ د نواز شریف واک کم کړی دی. دا پوځ د نړۍ په تر ټولو چټکۍ پراخېدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري او په افغانستان کې یې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخې تګلاره عملي کړې ده. نیویارک ټایمز ورسپانه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستاني جنرالان د شریف او مودي د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه، خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي. ورسپانه وایي د مودي شریف اړیکو لوی امتحان به دا وي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه. د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي. ورسپانه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی او پاکستاني جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي، نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابره کړي چې له کبله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز ورسپانه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودي او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو دا.
او سم اوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام پام کوه. تاسو ته ورو چې دا خبرونه په کوټه کې د مشال رادیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو په باران کې لندو په کیچړ او خټو کې شوې دلو په واور کې بندو شو او ریدونکو د ون ان اونلی ګورګین مرچکی له خوا یخ یخ فریش شوی کلفی کلفی کپی دلی سلامونه اومنه په دې هلیو چې په خټو یعنی کیچړ کې به شوې دلی نه یاست، په واور کې پټ کډی ته به ور اله شوی نه یاست، په باران او تیز هوا کې به لخپلی چتری یعنی سایوان نه به برخی شوی نه یاست، د بیروزګاری په سبب په یخو اوبو به لمبی دلی او بیا په تبه به اخته شوی نه یاست، د ګوریزی د پاره به بارډر ته تللی نه یاست او د بارډری فورسز په جنگ او جدل کې به راګیر شوی بیرته د کور خواته په منډه منډه راغلی نه یاست، د وسلوالو د ملګری او د مخبری په شک او شوبه کې به گرفتار شوی نه یاست، د دې نه پس به د وسلوالو لخوا د سرکاري مغفری په جرم کې څو ساپیړي وهل شوي او کوټل شوي نه یاسته دا غرنګ به د دوو هاتیانو یعنی فلانو تر مابین چونګه شوي نه یاسته د بد او ګډ په لیست کې به لیکل شوي نه یاسته په اگزیټ کنټرول لیست کې به راغلی د فرانس او امریکی خار په حملو کې به شامل شوي نه یاسته او د دې ټولو تحقیقاتو او ریمانډون نه وروسته به لیونی شوي او نفسیاتي مریضان شوي نه یاسته زمون خواران خو سغه پوزیشن دی چې که په هند کې وي که په سند کې په اروپا کې وي که په امریکا کې چې هر چیری هر نقصان وشي په مونږ غریبانو تاوان شي هغه مثال خو به مو اورېدلی وي چې وای هندو چې مسلمان شي روټۍ پر کاکړ باندې تاوان شي په دې کې که نور څوک ملامت دي او که نه مونږ هم بې قصرو نه یو چې د هر چا په کار کې کار لري د نورو غمونه او جنګونه په خپل سر اخلي نو تاوان خو به برداشوي حضرت رحمان بابا فرمایي چې که دانای اور له خپله سره مړکه د جهان اورونه پرېږده چې بلیږي دغه رنګه یو لیونۍ چې په تیرو ورځو کې رنګارنګ ادارو په رنګارنګ کیسونو کې نیولی و دا وخت په سټوډیو ټینشن تې ګړبړېشن کې ناست دی راځئ چې واورو د توتکۍ چکري سره د ګړبړ خان ټینشني مرکه
گربل خان صاحب مون تاسو ته خراغ لای وایو ستړی مشه
وای ستړی مشه خانه مو خراب نشه لباډر تر تغره د یو سل شل پس پیټ کی سړی اوس غلوی بیا پولیس سټیشن کی چپر اوس ډړوی د نداف برستن تر نه جوړ کی بیا ورته وای ستړی مشه
یو یو دا چا دا ولی دا پس
خلگو پوری ورسو اوف ډیر مشکل می پرون آواز بیرته بالا شوی دی
آواز بالا شوی دی نو آواز دې بند شوی ولیو
های های صدر ته وایم چپه را جوړند کړی وم چې چپه دې را وزړوي نو دا یا نه لری کلمه پختورگی او نور وغیره وغیره نو غاړه خوب بندی کی کنه غږ به سرنګ راوزی اے تو تکو تاسو ته خو معلومه ده زمونږ په علاقه کې خوس نه کار شته نه روزګار نه انار شته نه نسوار نه قانون شته نه سرکار نو ما ولته راشه بارډر ته ولاړ شي کدی یو ګوله پیدا کړه د بچو بس هلته چې ورسېدم د سمګلنګ یو څه سامان می واخست ما وی هغه پلو ته به یوسم یو دوی روپۍ به وګټم
یو یو سمګلنګ یو مین ګریزی دا خو جرم دی کنه
جرم دی خانه خرابی ما یو تیل وړه او یو پارسل آلوگان اړول هغه جرم شو او دا روزانه چې په زرا او کابلی گاډې کرینونه بلډوزران لمال ډاکټرکان په موټر سایکلانو انسانان د بسترو سره اوړي را اوړي هغه جرم نه دی
اځه سوري سوري مخته بیان کوا
دلته هر قانون د غریبانو د پاره دی بس نو ویني ولم اوړه والوګان خولاړو هغه خود دوی بلا واخ هغه خود لاړ شي ما ته وای ته خو ایجنټ ما وای قسم په خدای د کای ایجنټ يم زما نوم سرګل دی د پلار نوم می تورګلو د شلګل مسیمه لوګیا خسته او م په مزدوري پسې راوتلې ما وینا ته ایجنټ سترګی راوتړلې د ساپیړو لتو او سکونو باران را باندې شروع شو نه سر ګوري نه پخې نه فرنټ ګوري نه بیک مضبوط ته یې ودرزولم د پوزې نه یې پکوړه او د سر نه یې هندوانه را جوړه کړه پیکپ ته یې وغورځولم لکه ګډ ګورو چې چیرته یې بوتلم او چپه یې را ځوړند کړم لکه چیلې
نه نو دا چپه یې ولې را ځوانډه کړې
وای وای د کم نیټورک ما وی ورور جان نه په کور کې ټی وی لرو نه کمپیوټر نیټورک له کیمرا لېلته وینا مونږ د غبل نیټورک پښتنه کوو دغه چی خپل تسلی وکړه بیا د بلې پاټې په لاس ورکړم هغه نو چی څه وکړو نی ویلای شم نی بیانولای شم
نه نو څه وکړه
هغه مولای هغه گازری او هغه بانجڑان را باندې خوړلې دي چې اوس مولا خوا ګرځي
نه نو تا هلته هم سجانی روشونه او کړایا نه غواړې خود به دغه شاندر کول
مړې ما په دغه شیانو کله اعتراض کړی دی خو طریقې غلطه وه لارې صحیح نه وه تا تر ننه د مولۍ حلوا لیدلې ده د بانجڼو سجي دې خوړلې دي د ګازرو کباب دې لیدلې دی نه خوند نه رنگ نه غوړ نه مرچ نه مساله
خخا نو بیره یې له څنګه کړې
په نس کې مې ګوړګوړ شو بس دغه ګوړګوړ په خیر تمام شو دوی بیزاره شو ماحول او ازاره شو بس را خوش یې کړل
چلو شکر دی چې را یې له کړې خوش نصیب یې کنه په بارډر خو یا شوټ دی یا پراشوټ دی
ایله چیرته شوم بیا سترګې راوتړلې او په یو سارا کې خوشی کړلم وای چې چاته دا کیسه ونه کړې کنی اوس خو سرګولې بیا به ژړګل درنه جوړ کړو ما وی چې توبه مې ده دوی لاړل که ګورم هغه نور راغلل
وای وای خدایه بیا څوک راغلل
نیټورک والا ویله که دلته څه کوې ما وی د مړزانو ښکار کوم وږی شوی یم وای ښه نه جال شته در سره نه دانه نه چټک شته نه پانه مړزان څنګه نیسې ما وی الله پاکه که رښتیا وایم مولۍ او ګازري او که نه وایم د نیټورک ساپیډي او سختري وای ووایه د نیټو سامان په کومه لاره راځي ډرون تیاره له کومې خوا راځي ما وی مکوه خدای ته وګوره زه د کلي د بس په ټایم نه یم خبر چې کله ځي او راځي ته د نیټو د ډرون خبرې کوې بس نو راوی نیولم درزو درست شروع شو بانجڼې لغته کې رانه جوړ وای شرمېږي نه جاسوسي کوې ما ورته وی جاسوسي فلمان خو مې لیدلې دي خو خپله جاسوس نه یم کنجوس راته ویلی شي مکیچوس راته ویلی شي ټپوس راته ویلی شي پټاټې مې ډېرې خوړلې دي پټاټوس راته ویلی شي د مولۍ د خوړلو له سببه ټسټوس راته ویلی شي خو جاسوس نه شي راته ویلی
اوهو د خو ټسپوس دې شه رایله یې څنګه کړې
ایله کوله مې چیرته توتکو بس خدا زما خوشکسمتي وه چې په دې حال کې د دوی یاران راورسېدو څو ټکان د هغوی د خوا وشول څو ټکان د دوی د خوا وشول یو خپلې خوا ته لاړ بل خپلې خوا ته لاړ او زه دغه دی دلته راورسېدلم توتکو دا ستاسو په ریډیو کې به د جاسوس ایمین د رپورټر کار نه
اوهو گورگینو هم دا مایک والا دا سڑای اس مونگم پنیسی
نو گرانو جاسوسانو زده او کنجوسانو خستا و ریدونگو اوز زو استاد ارمان علی خان ارمانی سیبتا چی دا وقت پا ستودیو تنشن تی گربریشن کی ناست ستاسو دا هر ارمان دا پرکی دو تریکی درخی نو زمون غزلو نه ټوله د ارمانو نه ډک دي وای زړه می ډک د ارمانو لکه بورې د پټاټو نو راشي چې خپل خالی زړونه د استاد ارمانی و مخته خالی کړو ټلیفون نمبر دی 000000 شونه شونه شونه
ارمانی صاحب ارمانی صاحب زما ارمان دی چې د ملک نه پرسان وزیر جوړ سم
په سترګو کې دې څه شرم و حیا شتې
خود ستا شکر دی الحمدلله
دیگری دی خپله ده که پریده
خپله اصلی اوریجنل دیجیتل
درواغ دی ازده دی
په گرد ژوند می ندی ویلی
بیا نو وزیرم په ټول ژوند قسم دکه جوړ شوی هاو
ها ارمانی صاحب ارمانی صاحب و میړه می وای ز دوه هم واده کوما زما پخپله یو ارمان هم نه دی پرسوی
په وخت سو خمیری خوری
شپش خمیری دوی پتیری
د پختو فلمانو ترنجونو څومره پنډی
داسې لږ پنډیم
جبه دې څنګه ده
لکه کنچی
رنگ دې څنګه ده
لکه بلا
خانه خرابی چې یوه بدرنګ شي بیا د ګیا پلنډه شي جبه دې اوږده شي خرچه دې هم ډبله میړه به دې بل واده نه کوي نو څه به کوي اے پام کوا واک کوا زان سمارت جب پسا ڈوڈی کما سرخی پوڈر زیات استعمال وا کنی پام کوا پام کوا وعدہ بدر باندی او کی پام او
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې